السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانه زم تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو باندې کو د پاکستان چارواکي وایي چې پر تورخم دروازه د پاکستانی ځواکونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د فبروري سار پیل شوې جګړه درېدلې او د دواړو غاړو دغه مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کوي. د تورخم یو مسؤول غنچګل د فبروري په شلمه ازادي راډیو ته وویل جګړه درېدلې ده خو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې. دا نښتې تر هغه وروسته وشوې چې د طالبانو ځواکونه د فبروري په 19مه تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره وتړله. دوی تور پورې کړ چې دا کار یې ځکه کړی چې پاکستان پر دروازه د خلکو د تګ راتګ په اړه خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په غور ولایت کې سړې هوا د دوو ماشومانو ژوند اخیسته ده. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته وویل دغه دوه ماشومان کله چې غوښتل د خرام مرده له کلي څخه بل کلي ته لاړ شي د سړې هوا له امله شپه ساور کړې ده. هغه وویل د دغه ماشومان مړی خپل اصلي کلی ته انتقال شوې دي. د راپورونو په اساس په افغانستان کې سړې هوا په دې وروستیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 200 کسان مړه کړي دي. مظاهرچیانو د تهران په څو ناحیو کې نوې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې څو میاشتې وړاندې د ارشاد د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو پر ضد د اعتراضونو دوام دی. د تهران په جنت آباد سیمه کې مظاهرچیانو نن د هغه څه پر ضد مظاهره وکړه چې دوی په فردي ازادیو کې د حکومت لاسوهنه بولي. دوی د خپلو کورونو له بامونو او برنډو د ازادۍ په پلوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. د ښار په یو شمېر سیمو کې چې د وروستیو لارینو اصلي سیمې وې د امنیتي ځواکونو حضور زیات شوی او د یو شمېر کسانو د نیول کېدو راپورونه هم د یاسوج رشت او بندرعباس په ښارونو کې هم د ورته اقداماتو خبر ورکړل شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په کیف کې له 15 ساعته تیرولو او له ولسمشر زیلینسکي سره تر لیدنې وروسته له اوکراین ووت. بایدن پر اوکراین د روسیې د برید د کلیزې په مناسبت له اوکراین څخه لیدنه وکړه او له کیف سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې نامواجه برید د نړۍ امنیت ټکنی کړی. جو بایدن له خپل اوکراینی سیال سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې اوکراین ته به د 500 میلیون ډالرو په ارزښت نور پوځي تجهیزات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا یو نوی برید په پلان کې لري او د امریکا متحدین هڅه کوي چې د ماسکو په وړاندې متحده جبهه جوړه کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې دا خبرونه ولولای. پروګرام د سر موضوع مو د تورخم نننې انختی دي چې ټول ورځې په خاطر دروازه تړلې و.
د تورخم پولې بندولو سره ډیر زیات مزدوران متاثر شو. ور سره موټرو چې کوم موټر سپرلې وړي راوړي هغه متاثر شو. چې کوم غټ موټرې دي بارو درېدلې دي اوږده اوږده قطارونه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تللی و او له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
The American stands with you and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say.
له کونړ به هم تاسو ته ریپورت خبر کو چې هلته خلک شکایت کوي په مرکز اسد آباد کې برېښنا نشته.
برېښنا نشته دي او ډېر زیات خلک تکلیف کې دي. ماشین درنه چې دی هغه به برېښنا چلیږي. ماشومانان دي کورونه دي زکم دغه مسجد کې برېښنا نه یغې د سولر نه استفاده کوي. اوریز دي سولر هم کار نه ور کوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته نن د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې و. دا ورسته له هغه چې په سیمه کې د طالبانو ځواکونو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. که څه هم چې طالبان ردوي چې په سیمه کې د نښته شوې وي او چاته د مرګ ژوبله اوښتې وي خو په خواله رسنیو باندې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې دواړه لوري په یو بل باندې ډزې کوي. د پاکستان انتظامی چارواکو منلی چې د دوی یو سرتیری ټپي شوی دی. په تورخم کې زینو طالب چارواکو منلې ده چې د په نننۍ جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي پاکستانی چارواکو په دروازه کې په خپل ژمنو باندې عمل نه دی کړی، نو ځکه هم دوی پریکړه وکړه چې د تورخم دروازه وتړي. په دې اړه باندې له سیمینا فرهاد شینواری رپورت جوړ کړی.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن د فبروري په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې او د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچه په دې مسله خبرې اترې روانې دي.
سفارتي لیول باندې مذاکرات یا کم تعلق چې کم دی او واسطه رابطه هغه شروع شوې ده او الحمدلله کرای راغلی ده. دوانو سایډ نه ډزمندی ده او گیټ د فیډیسټرین موومېنټ لپاره او ویکولر ټرافیک لپاره بند دی. ان شاء الله چې دا غزنه سر انستراکشنز راشي نو که خیر گیټ هم کولاو شي او دا چې کم چارواکي دا کم خلک دی غوښمن تاسو امر وکي هغه شانته وکړو.
په تورخم کې موجود د اف سی زواکی و چارواکی ویلی چې په دې دوه طرفه ډزو کې د دوی د اف سی یو سپایي معمولی جوبل شوای. په تورخم کې مشت یو ځای فعال فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وای چې د دروازې تړلو سره دواړو خواو ته مسافر، ناروغان او د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او خلک یې له یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي.
تورخم پولی بندولو سره ډیر زیات مزدوران متاثر شو، ور سره موټرو چې کوم موټرز پرلې وډی راوډی هغه متاثر شو، چې کوم غټ موټرې دي آ بارو درې دلی دي اوګدو اوګدو کتارونه دي، کتارونه تورخام نه تر ان جم او پیښور ته ورسېده. نور په د ډزو سره په خلکو کې یره او ترها پیدا شوې ده. زموږ غواړو چې په تورخام پوله باندې هر وخت امني روزګار دی، نو زموږ جنگونه بالکل دلته نه غواړو.
د فبروري په 19مه شپې نه وخته د تورخم دروازه هغه محل طالب چارواک وتړله چې کله ځنی افغان ناروغانو او دوی سره موجود خدمتګارانو ته پاکستان ته د وختو اجازه ور نکړل شو. د تورخم کمیسار مولوی محمد صادق تیر شپه افغان خبریالانو ته ویلی وو چې پاکستانی چارواکو ورسره هغه ژمنی پوره نکړي چې په تورخم با نرمی راولي او د یو افغان ناروغ سره به دغه د طبي معاینه نه پس د بغیر اسنادو یو تن علاج لپاره پاکستان ته پرېږدي. نوموړي ویلي چې تورخم دروازه افغان لوري ته د خپلو مشرانو په وینا تر بل امر پورې تړلې او افغان وګړي دې تورخم دروازې ته نه ورځي. خو بیا په تورخم کې موجود پاکستانی چارواکو په خپل درس کې ویلي چې دوه ونه وړاندې ورته امر شوی چې یوازې ناروغ تن به د بغیر اسنادو پاکستان ته را داخلېدی شي او چې کوم خدمتګار ورسره وي باید پاسپورټ او ویزا ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د جمهوری نظام پر مال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جرمونو د څېړنې یا سی آی ډی رئیس بسم الله تابان ادعا کړې چې طالبان د بایومیټریک دستګاو په کارولو سره د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیری پیدا کوي. هغه په خپل ټوټر پاڼه یو شمېر تصویرونه خپاره کړي چې پکې لیدل کېږي طالبانو د مخکینی نظام پر مال امنیتي او دفاعي سرتیری د همدې بایومیټریک په وسیله تشخیص کړي دي. تابان دا کړنه د انتقام اخیستو په معنا بللې، په داسې حال کې چې طالبان بیا وایي د دوی لخوا عمومي بخنه عملي شوې. جزئیات د امید زهیرمل په رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جرمونو د څېړنې یا سی آی ډی رئیس بسم الله تابان ادا کوي چې طالبان په سرحدونو او هوایي ډګرونو کې د بایومیټریک دستګاو او د بشري سرچینو د مدیریت سیستم په وسیله د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیری په نخښه کوي. د بایومیټریک دستګاه او د مدیریت سیستم لالارې د ګوتنخي او د سترګو تصویر اخیستل کیږي او د یو شخص ټول ثبت شوی هویت لري معلومې دی شي. بسم الله طالبان د هغو کسانو تصویرونه هم په خپل ټویټر پاڼه خبرې کړي چې د دله قوله طالبانو تشخیص کړي چې دوی وړاندې په امنیتي او دفاعي ادارو کې دنده لرله. د نوموړي په خبره له بده مرغه د طالبانو لخوا انتقام اخیستل هم دوام لري. طالبان دا ادعا هم کړي چې دا تصویرونه خپله د طالبانو د غړو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. مخکې له دې بیا د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ادعا کړې وه چې طالبان د بایومیټریک په وسیله له خلکو د ګوتې نښې اخلي او که معلومه شي چې په امنیتي او دفاعي ادارو کې کار کړی له ځان سره یې نامعلوم ځای ته لیږدوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې ویلي دوی عمومي بخنه اعلان کړې او په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند په خطر کې نه دی. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپرېږي چې طالبانو په ځینو سیمو کې د مخکېني جمهوري نظام سرتیري او امنیتي ځواکونه نیولي او بیا یې وژلي دي. خپل هم یو شمېر پخوانیو سرتیرو او ځواکونو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوه اونۍ وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د یو ټوټه شوي جسد ویډیو خپره شوه چې ادعا کېده د ځانګړو ځواکونو د یو افسر ستار سیرت ده او طالبانو هغه لومړی نیولی او بیا یې له سختې شکنجې وروسته وژلی دی. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړه او ویې ویل په دې نوم څوک نه دی وژل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د 2022 کال د جنوري په 13مه په یو ځانګړي راپور کې وویل طالبانو متحدینو د اګست د میاشتې د 15مې راهیسې چې په کابل کې واک ته رسیدلي څه باندې سل تنه وژلي چې د افغانستان د مخکني حکومت مامورین، د امنیتي ځواکونو غړي او یا هغه افغانانو چې له نړیوالو ځواکونو سره یې کار کاوه. خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي راډیو ته غواګست د کډوالۍ نړیوال سازمانونو او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق وایي په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 300 غیر قانوني افغان کډوالو د جسدونو د موندل کېدو پیښې ټکان ورکړی دی. دغو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي له 2014 کال راهیسې سلګونه کسان اروپا ته د مهاجرت پر لارو مړه شوي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې سوفیا ښار ته نږدې یو لارۍ موټر کې د 300 افغانانو مړي موندلې چې له ترکیې په غیر قانوني توګه بلغاریا ته اوښتي وو. په همدې حال کې یو شمېر خلک وایي له دې چې د غیر قانوني کډوالۍ لارې له خطرونو ډکې دي، خو له ډېره مجبوریته دغه لارې انتخابوي. جزئیات د نرګس مومنت حسنزی په ریپورت کې واوري.
از رفیق خو پرسان نمود اسمش نعمت ده، میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمت هم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا، بسیار وضعیت را خرابه.
د محمدی په خبر د دې دوه ملګري درې میاشتې مخکې ترکیه ته په ناقانونه لار روان شول چې یو یې لا هم لا درک دی. محمدی ازادي راډیو ته د خپل د ملګري نوم نعمت واخست او زیاته کړه.
زما دوه ملګري له درېو میاشتو راهیسې له ایران څخه ترکیه ته تللي دي. یو یې افغانستان ته شړل شوی او بل یې لا معلوم نه دی
کجا هست کجا نیست.
محمدی په وینا د نعمت کورنۍ لا هم د هغه له برخلیک بی خبره ده. یو میرمن هم چې وی نه غوښتل نوم او غای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپل میړه د ورکیدو خبره وکړه. دا میرمن وایي میړه یو کال وړاندې په ناقانونه توګه ایران ته روان شوی دی. دغه میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او د څو ماشومان مور ده، په واتس اپ کې یوې مرستندوی ډلې یو ویډیو لیږلې او ورنه غوښتي چې له دې او ماشومان سره مالی مرسته وکړي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکې صدیقه وایي سره له دې چې خلک د ناقانونه کډوالۍ قطرونه خبر دي، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو د پاسپورټونو د ویش د بندیدو او په تور بازار کې د لوړ قیمت له امله اړ دي چې دغه لاره غوره کړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په پاسپورټ ریاست کې د فساد په تور لسګونه کسان نیولې دي. صدیقه له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د خپل ورور د بیا ځلې ناقانونه مهاجرت د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لاری خرابې دي، خو هغه مجبور دی چې لاړ شي. هغه اوس مهال پاسپورټ هم نه لري. اوس یو پاسپورټ په $4,000 ورکوي. موږ دومره پیسې نه لرو چې په پاسپورټ یې ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا امنیتي چارواکي د جمعې په ورځ دغه هیواد پلازمینې سوفیا ته څیرمه په یوې لارې کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغانانو مړي چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه بلغاریا ته تللي وو وموندل. له دې لارې ژغورل شوي 14 نور کسان په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانو کډوالو د مړینې په تړاو 9 کسان نیولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي چې په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو د جسدونو موندل دوی ته ټکان ورکوونکی دی. دوی په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي باور لري چې د دې ناوړه جنایت عاملین به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. اعلامیه زیاتوي چې له 2014 کال راهیسې په سلګونو کسانو اروپا ته د کډوالۍ په لاره مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرون شنبې د فبروري 13 په دې پیښه خواشنۍ څرګنده کړه او له عاملینو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو ځل بیا غیر قانوني مهاجرتونه زیات شول. د هغو کسانو سربیره چې د تخلیه پروسې له لارې بیلابیل هیوادونه ته ولاړل، یو شمېر نور د امنیتي او اقتصادي ستونزو او د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د محدودیتونو له امله په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو کډوالۍ ته اړ شول چې ډیری دغه سفرونه په ناقانونه لاره وو.
وینځنه په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 سمه پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیاور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګاستوس په ورشو د کابل په پولیسوخته سیمه په اړه یو ریپورت ته پنشي توکو د روغ د کسانو لشتون د کابل خار د پولیسوخته سیمه له پاکولو او نومي د خوشبختي په پل تر بدلولو ورسته لنشي توکو سره د مبارزې او شمیر کارپوان وایي دغه پل رغول یوازې سمبولیک ارزښت لري او د طالبانو حکومت باید د نشي توکو د تولید او خرڅلاو مخاوني سي. خو د کابل خار یو شمیر خاریانو پر ټولنیزو شبکو دغه پل د تازه بڼي د عکسونو په خبرولو سره دا کار ستایل دي. پولیسوخته په کابل کې د بیکور نشي توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای وو. جزئیات له فرشتي مرسل اورو.
پولیسوخته څخه د خوشبختی ترپل هغه پول چې تر لاندې څو کاله دوامدار په زرګونو ځوانان ښځې او ماشومان د نشي توکو قرباني وو. دا پول په کابل کې د بیکور نشي توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای وو. دغه پل چې د ډول ډول نشي توکو د لوګي لامل تور او غمجن انځور خپل کړی وو، اوس په ښځې بدل شوی دی. په دې وروسته کې د طالبانو تر واک لاندې کابل ښاروالۍ دغه پل څخه سلګونی روغ دي کسان راټول کړي او د مسؤلینو په خبره د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولې دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې وس د پولیسوختنوم د خوشبختی پول دی.
د پولیسوخت سیمه متاسفانه په تیر شلو کلونو کې د ټولو معتادینو ځای وو او هغه څوک چې هلته مواد مخدرې خرڅول. نو پر دې اساس باندې د څو اداراتو همانګي دلته وسوه چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت هغه په استازیتوب د کابل کمانډانۍ امنیه، همدارنګه د صحت وزارت دغه په استازیتوب د معتادینو شفاخانه، همدارنګه د کابل ښاروالي همانګي وو چې هغه سیمه مو په اول سر کې ټول هغه کسان چې هلته معتادان و وري قال کړل دا سیمه مستقیمه کابل شاروال ته راوس پادسواله کیسافات مور راټول کړل دا غځای او هغه سیمه پاک شو. بیا نو دا غځای د بیا رغون چاري شروع شول.
د پولیسوخته بیا رغون او له غځای څخه د روغ دو کسانو راټولولو د کابل خاریانو پام ځان تړولای او یو شمېر کسانو په ټول نیوز رسنیو کې دغه پل د نویو عکسونو په خبرولو د خاروالي دا کار ستایلې دی. له دوی څخه یو تن مسعود ازادي راډیو ته وویل
پولیسوخته جایی بود بسیار متعفن بدبو.
پولیسوخته یو ډیر بدبوی ځای وو چې په زرګونه ځوانانو یې لاندې ژوند کاوه. دوی په ځمکه لویدلی او له تدریجي مرګ سره مخ وو. دا چې نوی حکومت دا ځای بیا جوړ کړ او د خوشبختۍ نوم یې ورباندې کېښود موږ یې ستایو، خو هیله مند یم چې نور کارونه هم وکړي، امنیت تامین کړي، د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي.
کار دارن باید بردارن.
د یکشنبې په ورځ بیا د کابل ښاروالۍ لخوا د سیرت خپرندوی ټولنې په همکارۍ په دغه سیمه کې د کتاب لوستلو کمپاین هم جوړ شوی و چې لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په ټولنیزو شبکو کې دغه کمپاین څخه پخ پرو شوی انځورونه کې ځینې جونې هم لیدل کېږي چې کتابونه لولي. شاعر او لیکوال جلال امرخیل په خپل ټویټر پاڼه د همداشان یو انځور په خپرولو سره لیکلی، طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي خو د خپل تبلیغاتو له امله ښځو ته په دې کمپاین کې د ګډون اجازه ورکړې ده. د یادونه ده چې پر افغانستان طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوروسته دوی لشپږم ټولګي څخه پورته خوندي د انجونو پر مخ تړلی او خځې او انجونې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان بیا د پولیسوخته د رغولو په اړه وایي دا سمبولیک ارزښت لري او د احتیاط د لمنځه وړلو لپاره په روغتونونو کې مسلکي درملنې ته اړتیا ده. یو له دغو کارپوهانو څخه ډاکټر ارشاد منصور ازادي راډیو ته وویل
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري، ځکه دا د تیرو شلو کلونو د ناخوالو یو ډیر ناوړه انځور و. اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي، پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي، ظرفیتونه جوړ شي، مسلکي کسان وروزل شي، په کار وګمارل شي، مسلکي درملنه پیل شي. هغه کسان چې په دې برخه کې د کلونو راهیسې کار کول، سر و خپل کار له لاسه ورکړی، په دې حالاتو کې هیڅ نوع امیدواری نه لیدل کېږي چې دا مشکل دی حل شي.
تر دې مخکې بیا په نشي توکو یو شمېر روغ دي کسان چې درملنې شوې وه، ازادي راډیو ته ویلي و تر کومه چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی موجود وي، د اعتیاد ریښې وچول ناشونی کار دی. و مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. لیکوال او ژورنالیست نستو ندري چې یو مهال په نشي توکو روغ دی و، په خپل کتاب پل سوخته آخري دنیا کې لیکلي، د پلل لاندې څخه پاس خلک لیدل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي، او د مور او زوی تیریدلو سره احساس کاوه چې د نړۍ د ټولو سمندرونو اوښکې لسترګو څخه روانې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا په 2015 کال کې د ترسره شوې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 3 میلیونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشي توکو روږدي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بخښته مو بیا هم خره غلاست وایم. ورزو د مالدارانو د ستونزې رپورت ته دغه سړی اواز په څو ورسته اونیو کې په کابل او نورو سیمو کې تیر شول، د ګڼو مالدارانو څاروي او مالونه لمنځه وړي دي او تاوان یې وراړولی دی. د تخار او کندوز په ولایتونو کې او همدارنګ په بادغیس کې ګڼو خلکو ته تاوان وراوښتی دی. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د څارویو د روغتیا عمومي رئیس مفتي ذاکر الله وایي د سګنی ژمې له پیل راهیسې په افغانستان کې له 2 لکو ډیر څاروي له منځه تللي. جزئیات له ثنا کاکا اورو.
سید رحمان د تخار ولایت یو مالدار دی، وایي سکل د وښو د کمښت او د سړې هوا له امله ډېر څاروي مړه شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په سږني ژمي کې یوازې د ده د غواګانو، وزو او پسونو په ګډون 10 څاروي له منځه تللي دي.
سا کال د سارویو خوراکي توکي کم وو او هوا هم ډیره سړه وه، همدې عمله موږ ته ډیر زیانونه وو. په غوجل کې هر څه یخ وهلي وو. یو ورځ سهار غوجلې ته ولاړم، 15 غواوې په یو وار مړې شوې وې. د غواګانو، کوسونو او وزو په ګډون زما 13 ساروي مړې شوې دي.
سید رحمان وایي سګنی ژمي کې د یخنۍ شدت ډیر و او په تخار ولایت کې د یو شمېر نورو مالدارانو څاروي هم د یخنۍ له امله مړ شوې دي. بلخوا د کندوز ولایت یو مالدار صفی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د تیرو کلونو په پرتله څه کال هوا ډېره سړه وه. هغه مالداران چې په کورونو کې وو لږ زیان یې لیدلی، خو هغه کسان چې د غرونو په لمنو او دښتو کې یې څاروي درلودل سړې هوا ورته ډېر زیان اړولی دی.
یو شمېر مالداران وایي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د تیرو کلونو په پرتله یې ستونزې ډېرې شوې دي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هم مني چې سږني ژمي کې د سختې یخنۍ له امله د څارویو تلفات زیات شوي دي. د یاد وزارت د څارویو د روغتیا عمومي رئیس مفتي ذاکر الله په بېلابېلو ولایتونو کې د څارویو د تلفاتو وروستیو شمېرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړې هوا له امله د تلف شوو حیواناتو وروستنۍ شمېرې چې موږ ته رسېدلې دي، بادغیس کې 6,386 مېږې تلف شوې دي، بغلان کې 1000 مختلف حیوانات، کندوز کې 999 مېږې، 15 وزې، 19 غواګانې، بدخشان کې 108 مختلف حیوانات، تخار کې 1109 مختلف حیوانات. البته دا هغه شمارې دي چې د کوچیانو لخوا موږ ته رسېدلې دي.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت شاوخوا 10 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د شمی له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د سړې هوا له امله د پسونو، وزو او غواګانو په ګډون 2,015,000.
د بهرنیو اسعارو په تیره بیا ډالر په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت د ریکارډ حتی ټیټ شو. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمیدو دی، تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی. په دې هیواد کې د پیسو د ارزښت له کمیدو سره د ټولو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړېږي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د ایران د ملي پیسو ریالو ارزش پر لپسې په کمیدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 50,000 تومانه یعنی څه باندې 1,500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایی پاوند په څه باندې 6,000 تومانه او هر یورو په 3,500 تومانه تبادله شو. د ایران د حکومتي ورسپانو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښې بیه 500,000 تومانو ته رسیدلې او د مسالې د خلکو په منځ کې ګڼې پښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت ټیټېدو د دغه هیواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پارولې دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزی بانک له رئیس وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي. د ایران د اسلامي شورا د اقتصادي کمیسیون رئیس محمد رضا پور ابراهیمی د پیسو د ټیټېدو پر اوسنی وضعیت د انتقاد په ترڅ کې وویل کومه پالیسی چې حکومت د اسعارو په برخه کې خپل کړی ده وضعیت په شن کړی. د اسعارو لپاره د ثابت قیمت ټاکل ناسمه پالیسی وبلله او ویل چې حکومت د تیرو کلونو تیروتنی تکراروي. د ایران د ملي پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله په دغه هیواد کې انفلاسیون ډیر چټک دی. د دغه هیواد د احصایې د مرکز پر اساس د دلوي په میاشت کې په ایران کې خوراکي مواد 15% لوړ شوي دي. په ایران کې د خوراکي او نورو موادو د بیو لوړېدا تر ډیره د ډالر له ارزښت سره تړاو لري. هر څومره چې د ډالر په وړاندې د تومان ارزښت ټیټی شي په همغه اندازه د جنسونو بیې لوړې شي.
وربشو کونړ ته د کونړ مرکز اسعد آباد اوسیدونکو وای نګدې و میاشت کېږي چې برېښنای پرې شوې او د بیا راتلو درکې نه لګيږي. د دې په وینا چې دوه برېښنا کوټونه لري، د مناګي برېښنا کوټ د کمزورو کارونو د پیسو د نورکې پر سر د جوړونکو شرکت او د حکومت ترمنځ جنجال لامل برېښنا پرچاو شوې او د منډکو لغې بیا د اساسي ترمیم په نوم سپړل شوې او دوی تور تام تکې نیولې. چارواکي وایي د دواړو برېښنا کوټونو د فعالولو لپاره هڅې پیل کړي. جزئیات لره الله انوري اورو.
د کونړ په دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم لنیزدې وو میاشتو د اسعد آباد اوسیدونکي د برېښنا نشتون له امله ستونزې ګالي. د اسعد آباد دوه تنه اوسیدونکي محمد عباس اخونزاده او ولید.
په کونړ ولایت کې دوه د برق فابریکې لرو چې یو د منډکول برېښنا فابریکه ده او بله د مناګي برېښنا فابریکه ده. چې د منډکول برېښنا فابریکه تقریبا درې کاله کېږي چې غیر فعاله ده او د کار څخه خولیدلې ده، او دغه د مناګي برېښنا فابریکه شپږ میاشتې کېږي. د دین وروسته چې دی اوړی را روان دی، تر اوسه پورې ژمی او څه گزاره کېدله. ماشومان دی دلته د اوبو را ایستل دي، کاروبارونه هر څه په ټپه ولاړ دي،
برېښنا نشته دی او ډېر زیات خلک تکلیف کې دي. ماشینډرین چې دی هغه به برېښنا چلیږي، ماشومانان دي، کورونه دي، ځکه همدغه مسجدو کې برېښنا نه، هغې د سولر نه استفاده کوي، وریځې دي، سولر هم کار نه ورکوي، پس اوړی شروع کېږي، ماشومانان جاړي.
د دوی په وینا چې کورونه یې تورتم دي، مسجدونو کې اوبه او رڼا نشته، او د دولتي دفترونو ترڅنګ یو شمیر مارکیټونه او زیونه پر ډیزلی برېښنا روخانه دي. د اسعد آباد اوسیدونکي ګوهر رحمان راته وویل نن سبا ډیری کاروبارونه او د ژوند چارې برېښنا پورې تړلې دي او په نشتون کې دا هر څه پر ټپه ولاړ دي.
په اوسنی عصر کې ټول ژوند د برق سره تړل شوی دی. کو برق نه ویني ټول سیستمونه سره پالش دي، هغه کاروباري سیستمونه دي، هغه د کور نظامونه دي، هغه نورې برخې دي د ژوند، هغه رسنۍ دي، هغه روغتونونه دي، او کغه مساجد دی. حتی کوم مساجد کې برق نه نخاره خبره ده چې وب بنه او چوب بنه وینو د وضو کول لپاره به مسلمانانو ته صفات شي.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د مناګي برېښنا کوټ په نوم شاوخوا 10,000,000 امریکایي ډالر راوستل شوی. نه د برېښنا کوټ ویاله سم جوړه شوی او نه هم معیاري وسایل پکې لګول شوی، نو ځکه یې حکومت له تسلیمېدو ډډه کوي او د شرکت مسولین بیا داوه کوي چې شرکت ته د مزدورانو او د دوی پیسې حکومت ته پاتې دي. دوی له اوسنیو حکومتي چارواکو غواړي چې د مناګي برېښنا کوټ ستونزه دي زر تر زره هواره کړي او د منډکول برېښنا کوټ د رغونې چارې دي ګړندۍ کړي. چارواکي بیا وایي چې د منډکول برېښنا کوټ د اساسي ترمیم چارې په چټکۍ روانې دي او همدا راز د مناګي برېښنا کوټ ستونزې هم په حل کې دودي.
وخت په افغانستان کې د شپې نه نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ده. په تورخم او دور بابا کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې او لامل یې د دوشنبه پورز د تورخم دروازه تړلې پاتې وه. د پاکستان چارواکو ویلي چې د دوی خوا ته یو عسکر ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې په دور بابا کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. طالب چارواکو تور لګولی چې پاکستانی لوري د تورخم په دروازه کې اصول نه دی رعایت کړی او په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه هم دوی د دروازې د تړلو امر کړی دی. دواړو خواوو کې سلګونه کسان او ناروغان ایسار ولاړ دي. همدارنګه د موټرو لوی کتارونه هم تم دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کیف کې له 15 ساعته تیرولو او له ولسمشر زیلینسکی سره تر لیدنې وروسته له اوکراین ووت. بایدن پر اوکراین د روسیې د برید د کلیزې په مناسبت له اوکراین څخه لیدنه وکړه او له کیف سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. په غور ولایت کې سړې هوا دوه ماشومان مړه کړي دي. د غور چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي چې پرون شپه دغه دوه ماشومان لخپل کلی د وټولو پال کې یخ وهلی او سای ورکړی ده. د ورستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې په تیرو دوه میاشتو کې سړې هوا لکتر لګه 200 کسان مړ کړي دي. د راپورونو په اساس تر 200 زیات څاروي هم دغه سړې هوا تلف کړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. هلته لوستلی شم دارنګ facebook.com/ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پانه کې هم د خبرونه پراته دي. اوس هم د نوریاس نوري په کوربه توپ 25 دقیقې بحث.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت ته کړې کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو زنوري نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نوي پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دوه د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هیواد طالبانو له بیا واکمنې دوسر د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بیلګې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوزي اډو بدلیدل به اغیزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام ایا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره وړ کېدو سره مرسته وکړي او د ته په پام چې پوزي اډې د پوزي اهداف لپاره د پوزي نورمونو او نورو پوزي اړتیا او ته په پام په تیر ډیرې له خارونو لري پر توسمو کې جوړ شوی، ایا پر اقتصادي او سوداګري زونونو بدلیدل به انګټور وي؟ دا ورته نور پښتنې خپل ملمنو سره چېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتون کې اسمت قانی ته بلنه ورکړی ده. دوړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویل دغه د بهرنیو ځواکونو پوزي اډې چې د پوزي اهدافو لپاره پوزي نورمونو په اساس باندې جوړ شوي دي، آیا بدلول به د ملکی اهدافو لپاره اسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او ماسره به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمن دلما ګران اسمت قانې صاحب ته هم داسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېد. طالبانو یادوړو کړی چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کیږي. خو لکه ترکمه ځای چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له بګرام ووتل، اول ته خپل د وخت ولسمشر اشرف غنی هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، د لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره ځای ده چې هلته ډېر برخلیب کې شاید زندانونه مې شفخانه یا روغتون هم سب کې او ډېر قوي کار کړی ده. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پریکړه چې کورنۍ جګړه وباندې وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آباد چې که څه هم ځینې دوی هم وران کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره که په نظامي برخه کې او یا هم که په ملکي برخه کې دا چې کار ترسره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوي دغه نظامي اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچېره واقع د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوز لري، دا دې به د وسوال پوز د ادارو یا د قطعات یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبل خو دا چې اوازیم شته چې وس هم لکه د باران په نامه یو نظامی اډره او میدان کې ځینی خارجي ټانکونه دل کیږي، او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي او التم داسې تشویشونه د خلکو سره د پخوانه. او بل چې تر کومه ځای چې ځینې ځامیان سره زه اړیکې لرم او نوم یې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کیږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړیږي دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد د فکر لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ګورئ د چینایانو په تجارانو باندې په مستون کې حمله وشي، نو دوی د دې خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خو تیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوي دي، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاډه شته، په قندهار کې، په لوګر کې د شینګ باندې ولوي
اړه ده. په دې خبرې کوو لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوزي اډو کارونه پیلېږي، خدام تر اوسه نه د سرګند شي د دې کارونه به څه پیلېږي. بیا به هم د بحث دوام ورکو. اسمت قانی د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به ماسر وي په اوږد مهال کې؟ ګټه به څه وي او تاوان به څه وي؟
بسم الله الرحمن رحیم، مننه نوری صاحب اندر صاحب تفسیرات دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه په پوزي اردوس غ اقتصادي زونه جوړو، نو بګ په سخی اقتصادي زونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغوی سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هېڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه وي خو موږ اقتصاد نه لرو په داخلي لحاظ خطه باندې، یعنې موږ دغسې څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو. زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدرتانو کې دغسې یو په اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې هغه کې ورته وایي دغه سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د هغه لپاره نور دغه وویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه دغه کېږي، نو داسې کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي، او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور عل نور ده، دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو، او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ورنه لرو، او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي، نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده، د افغانستان په کلک ضرر ده، او موږ نشو کولای شي د بازار څخه کوم راحت ترلاسه کړو. او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نوي ار چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو، هغه باید په موږ و دغه ته نږدې ووسیږي. دا چې یو اړیکه بګرام ته راوړي، له دغه څخه له اجګاکس څخه اوسپنه راوړي، یا له اینکس څخه د مسو ډبرې راوړي، او دلته دغه کې یا نور منرالونه راوړي. دا خو ډېر دغه د په موږ ځایونو کې ورته دغه سې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سې دغه وجود ولري، دستګاه وجود ولري، یو تخنیکي دغه وجود ولري، ظرفیت وجود ولري، سې دغه معدنیات دغه کې. نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی، او دلته
تاسو پیچلې بولئ
خبره دغه سې.
بله قانی صاحب،
بله فکر کوم چې دا پیچلې.
بله قانی صاحب، بیا هم د بحث دوام ورکړو. دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ لپاره دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخ شافیزي څخه په مرکه کې هم پوښتله. البته ځینې پوښتنې ځینې مطرح کړل. لومړی مترې پوښتله چې اول دا چې دغه پوزي اړې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي، آیا دا به اغیزمنې وي کنه؟ ښاغلی حافظي په جواب کې وویل،
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل، او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول، او د بلخ د مرمول د کمپ څخه، دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چی لپاره دي. موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو، یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړو، یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو، خو دا زون جوړ نه شو.
حافظ صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام، آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی، او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالی سیستم څخه بهر پاتې دي، او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن، او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدمات پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل دی چې ترسره شي. اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
ازرخ شحافظی و قانی صاحب، تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړله چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوځي اړې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړله چې ډېرې دغه پوځي اړې له ښاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي، له استراتیژیک پلوه لري دي. که د ښاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي، موږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده، په مالداري باندې ولاړ ده. څه فکر کوئ چې که چیرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړیږي چې دغه پوځي اډې دي، آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي؟ هغه چې تولید کوي، آیا د دوی تولیدات به تر دغه اډو پورې ورسیږي؟ که سم تر اوسه پورې ګونګ ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي؟
زه ګونه دغه کېږي که چېرته به په زراعتي سکتور کې، یا د مالدارۍ په سکتور کې، یا د لایوسټاک، یا د خوراکي موادو د تولید په سکتور کې دغه خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو، یا دا خانبات دغه کلو بنسټیز کو، یا ارګانیک کو دغه سی اساسات تراوړو اصلي دغه تنظیم کو. نو بیا دې لپاره خو د افغانستان دغه د سی بل افغانستان یو زراعتي ملک دی، کوم ګولې سی ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کو، او دا هلته نړۍ را دغه کو، یا اته تر دې پورې زه دغه کو. اوس ګورئ اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی، او هغه ډېر حکومت کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راول، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیثه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی، یا نړۍ سره دغه شوی، د هغه تخنیک دی راولو حساسه کو دی غیله پار ضرورت نه دی چې موږ تاسو ورسو کومه پوزي اړه او انتخاب دا ورور په دې پوزي اړه کې دا شی تر سره او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ته سرتاسري امنیت ته پوزي اړه کې سوداګرس کې پوزي اړه کې خبر جنګالي وي جنګونه به یو حالت
بل
تر کول سي دا مسله لدوې سره یو دغه یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده او که چېرته صنعتي ځون کې موږ دا غواړو اول صنعتي ځون کې صنعتي ځون کې د زبګي صنعتي دغه یو نټونه دلته نسته کنه د صنعتي دغه لرو پارکونه لرو په هرات کې صنعتي پارک لرو په کابل کې صنعتي پارک لرو په کندهار کې تقریبا دغه شته د دې لپاره مخکې د دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو دي صنعت څاپ دی اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطعا نه لرو تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه د غټ شیطان تراخ ته ناست یو نو
موږ څخه ولې سیسی د دومره پاور دغه پیدا بله قانې صاحب مننه اندر صاحب هر هیواد اتمن خپل راتلونکي سنجوي پسمه کې هغه ستراتیژیک معادلات ته په پام سره هر هیواد پیاوړی پاوست ته ضرورت لري او د راتلونکي په فکر کې وي په دغه پوزي اړو باندې چې په 13 شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي دغه تاسیسات ایا د راتلونکو لپاره د افغانستان د راتلونکو پاوز لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي کیدای شي چې پراتونکو کې د یو منظم پاوز لپاره ورڅخه استفاده وشي
مننه کوم ډېر هپوښتنه ده زه ورسته یو ورزم د آذربایجان خبر ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سم مارکیټ لپاره دا د دوی انتخاب کړي نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې د قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړی ځکه افغانستان اوسنی حکومت پر رسمیت نه پیژندل نور سیاسي تعاملات نه کوي خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخلي کې به موږ ته نور ډیر چان په مخ کې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده راځم تاسو پوښتنې ته راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې دغه حکومتونو حق ده چې یو وړه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده وکړي اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ دلته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډه وي اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی البته مکتبونه او پانتونونه کار کوي نو دغه حکومتونو وظیفه ده خو زموږ د پاره چې اردوم جوړ نه ده پوزم جوړ نه ده اوس په جوړېدو کې ده او د دې لپاره ډیر زیات دغه شادي چې هغه ونې په ملیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونه کې قرار لري لکه د باګرام لکه قندار لکه همدا د بلخ کې دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري خو کچېری د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار تر وخت شي نو موږ به ډیر نور اقتصادي ګټه کړی کچېری د پراتونکو کې د پاوز لپاره دغه چې اډي او یا همدا چې ځایونه جوړوي دا په خپل ډول بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي
بله مننه قانی صاحب تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست
بالکل دا د پای استحکامات او د لودین کې دغه اړین کچې تدمو کولای شي پاینده کې د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو د ولادوغو اړو سره به دغه اهداف په تعقیبولو کې ښه کار واسته لسی او دا بعد خبره ده ځکه دا به سرټونه په پای شکل په پوزي شکل باندې او په نظامی شکل باندې ودان سی ویډیو د دوه دغه ده او نو بل په لاس راپور په دغه باندې دا په ډېر لوړه کچو په ډېر لوړ تخنیک د غسیبي دي دا سیمانه لري لکه موږ سی په 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستوران کې ګوري خو اول څه دغه کیږي دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ سی دي د الټیو په بنیاد باندې او موږ په درې منړی ته ډېر پخترین ملک یو هغه یو داسې ملک چې ابر قدرت وي د لپاره د استخباراتي اهداف ته لودي او د سیمه دا پاره غلیو موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه درو سي موږ د استخباراتي موږ د راځي د خلکو په غوړو سي دار کم دفاع وکوي سي خپل ځان وساتو نو دغه دغه کوم دغه د پای دغه تاسیسات په داس شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټه راسي دا ډېر لوړ د ګټنه پاړي او دغه د ګټنه موږ په واسه سم نه دی پرا او دا کسبات موږ دغه کو پېشرفت کو په استلا باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړیکو چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دې بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو دغه لپاره هوایي پوز لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغسې د شنډن هوایي اډه سې زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي. تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغسې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ورنه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، د هغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې داسې کمبله کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې تر کمبله وزغه ټغر ور یې خواته ور وزغلې وي او هغه خوا څخه بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغسې وي، بیا یې دوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقوی لپاره داسې کار واخلي، دا ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې، د سیمې د اړتیاو پر بنیاد باندې. نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم او اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو، په خپل دغه د خپل ځان ساتو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانې صاحب، دغه ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب، قانې صاحب یو ښه موضوع غوښتل چې موږ د خپلو اړتیاو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغسې اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک بې وزلي ډېره زیاته ده، ډېر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلي دي، نړیوال پانګونو ته زړه نه ښه کوي په افغانستان کې، په دغسې یو حالت کې دغسې له مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګرۍ زونونو جوړول چې د افغانستان صد په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وی، آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیری چې دغه حالت به ډیر زر وزيګا او نړیوال بل ته پنګونه وکړي به پرسمه ته پیژنې ډاکټر ورکړه بل نړیوال ټولنې سره زیات شي؟
زه په دې اندم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زر نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. کوم د زغال سنگو یا د سکرو د ډبرو تجارت وګور چې پاکستان سره ډیر ځه شروع ک، له پاکستان سره هر څه خراب دي، خو دا روان دي. همدا چې نور ډیر تجارتي کنټاکټونه له ترکمنستان، له چین، له پاکستان، له نورو هیوادو سره، روسیې سره وشول. دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کې دي، خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه وسنی حالت نه د وټل په خاطر باید هلې ځلې وکړي تر هغه په عمومي ډول یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتی کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چاې دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده. ځکه او بل لخوانه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کی چې ډېر ژر بډه پاوړ پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کوم مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیساری کې موږ خلک ولې چې پروبات ولاړی تذکری کېدل کیږي، دوی پوسټ جذبيږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو دا چې معلومی کې چې د پردیش اته په شدت کار روان ده، افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګری هم ځان کوم یو دي کې استاد چیرته کومي دا نظامی ځکه کودري، آیا دا خارجي مشاورین راځي د سرکار کې، آیا دا مولا صاحب خپل دومره په اردو کې په دونه داسې د اصولنامو د مرامنامو نه داسې د جم نظام نه خبر دي چې داسې پښې نه جوړي. دا ټول موضوعات باید افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دی راو سره، خو اوس د ژوند، د کار، د تعلیم، د افغانستان د معاصرین د وټلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده، له دې نه باید وځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي دغه نظامی اډې که چیرې ضرورت نه وو اردو ته، کېدای شي چې تجارتي بخشن ته جوړ شي. مګر اوس چې تجاران تښتي، یو چینایان راغلي، بیا یادونه کوم چې په مېلمستوني انفجارات وشول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډاریږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده وشي، او ډېر ښکلي ځایونه دي، په ډېرو جګو پسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي د تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته طالبان پکې پیش قدمه شي، واقعا غواړي ښه حکومتداري کوي. مننه.
بله مننه اندر صاحب. قانع صاحب، دا د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو تک زیر شو، ډیر ځلې چارواکو مختلف لور ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې رنگ شوی دی د افغانستان د سویل کې چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري یو قوي پاوز ولري فکر نه کوي چې دا هم د زینو خای له خوا د سې یو هڅوي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نشي په اوږد مهال کې
ګوره د استاد یا به استخبارات دغه اهداف ست یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه ست ټارګټونه ست په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالت وتلي دي او کله پراکسي حالت وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو دا هم یو تاکتیک غواړي یو هنر غواړي یو پوهه غواړي یو دغه غواړي خو هغه هم نسته راسره نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی یو حالت د پراکسي دغه دی کنه دی پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې یا په اسلام په تاجکستان کې یا په دغه کې او له بل پلوه څخه څوک باور نه کوي باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي د افغانستان د حکومت استناد وکړي داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره طالبان سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري حتی دوی په یو کادر باندې تر دې اندازه وایي دا کاتر یو څوک به مسلمان نه وي انجینر به وي دغه به وي بس سبب باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی ده شنڅټی ده یو ډاکټر به وي هغه ته وایي دا شنهاړی ده شنڅټی ده د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې د شپخانې د لابراتوار امیر املا مقرف کړی نو ته بل دې ورونه سره څه کوي په ته دواوې کوي شپه ورځ په دواوو خوله ریس ولې سپاسو ژوند څنګه اوس یې رب هدایت ورته وکړي دې له هدایت مونږ دی وی صاحب ما نه بل خواته روان نو زه فکر نه کوم چې دغه دې بګ دې دومره څه په دې په دې په حاکمیت کې وکولای شو له پراکسی د غسغه وځو کنه دغه پراکسی ننګون اوس خل د پراکسی خطرونه اوس خل د پراکسی چیلنج نه خو ګرځي ځکه دې یو ملي دغه
مننه
دې یو ملي قوت دی را پورته کول یا دې یو ملي باور یا دې یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګان دي په پیګر سي ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګو فقط د دې ټول تمرکز په دې ده مدرسې دی ویل دا یا نه می دی ویل بس نو ستاسو
مننه کونې سي
مدرسې ویل سره په پاپاوس کې کار وکړ دا خبره انحصار باندې څنګه کوي
مننه کور ودان خبري اولو د سیاسي چارو کتون کې اسمت خانی او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره غړون وکړ مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مختهور
خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا